شنبه د لړم څلورمه د اکتوبر شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او دا خپرونې د ماښام تر اووه بجو په ټول افغانستان کې په منځني څپه دولس شپږ نوي اورېدلی شي. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاریه پنځه هم خپرې شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د میر احمد صافي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیکمرخه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي طالبان خپل مړي هم په ملکی تلفاتو کې حسابوي او په دې ډول هڅه کوي چې پراپر افغان ځواکونه واچوي. د ملکی تلفاتو په اړه د اسدالله خالد او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څرګندونې تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شي. د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادو دفاع وزیرانو ډاډ ورکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. په ماسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه کې ټینګار وشو چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې دې بیا پیل شي. او په عراق کې په پرونیو مظاهرو کې د 24 کسانو د وژلو خبر ورکړل شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناټو د غړو هیوادو او د هغوی د شریکانو دفاع وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خبري غونډه کې وویل
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities
They way the Ghatnatar ma'muriyat ba Afghanistan de mili difai aw amniyati zawakuno rozani ta dawam barkri wazida che da NATO ghadi bashpar ta ahod lari da Ghatnatar ma'muriyat ta aw ismuj de hadaf ta che Turkistan bi hech kala da waswan lari che Afghanistan az mushpur khawra brid wakri Marcus Parwell che tul lori muwafiq wal che de hadaf ta darasedu tar tul ghora lar pa Afghanistan ke siyasi jur jaray de د ناټو غړو هیوادو تر 2024 میلادي کال د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړ. د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینې لار خبرې اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ دي بیا د سولې خبرې شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه کړې وې. د پریکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د یو ځان وژون کې برید په جواب کې کړې وه. په دې حمله کې د لسو ملکانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و. ماسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پکن کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي په خو د سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس ټاکنو د امنیتي ځواکونو پر فعالیت سخت بد اغیز کړی و. اسدالله خالد پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا ستونزه اوس هواره شوې. یو شی چې ډېر اغیز پر امنیتي ځواکونو او د دوی پر کارونو درلود په امنیتي ځواکونو کې سیاسي مسایل وو. د سیاسي او قومي مصلحتونو له مخې د مهمو دولتي چوکیو ویش وو چې د خدای په احسان له دې مرحلې راوتلي یو او دا مو شاته پریښي دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان ولسمشر ویلي دا چې د طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دی. د هرته خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف اولوی ته کړې ده. دواړه ولسمشران د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللي دي. ولسمشر غنی د پاکستان جمهور رئیس ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ډیورنډ په اوږدو کې وسلوال طالبان د داعش ډله او نورې تروریستي ډلګۍ ځپلي دي او له هغې غوښتنه کړې چې پاکستان دې هم ورته هڅې وکړي. د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې 24 تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې په عراق کې څو اونۍ سر په سر مظاهرې وې چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وژل شوي وو. مظاهره چانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي دي. د عراق د بشري حقوقو کمیسون وای په بغداد کې اته تنه وشل شوی. د عراق امنیتي سرچینې وای چې په دوی کې 15 تنو د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړی چې د اوښکې بهاونکي ګاز ډبې پرې لګېدلې. ځینې راپورونه وای چې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې دي. او روسای خبر دا چې د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې له نیویارک په یو بیان کې د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې عادل اقدام وکړي او دا ډاډ ورکړي چې د آزادی اروپا او ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د تاجکستان ژورنالیستان له خنډ پرته راپورونه ورکړي. د ادارې همداراز له امام علي رحمانه غوښتې دي چې بیړنۍ هڅې وکړي چې ډاډ ترلاسه شي چې د تاجکستان خلک د هغه هېواد د پارلماني انتخاباتو پر مهال له خپلواکو او آزادي سرچینو معلومات ترلاسه کولی شي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې په نوم د ادارې له نیویارک په خبره کړې بیان کې ویلي چې په تاجکستان کې د رسنیو د سانسور ژورنالیستانو ته د ګواښونو او هغوی ته د اداري ستونزو له کبله سخته اندېښنه لري. په بیان کې په ځانګړي ډول دا یاده شوې چې د آزادې اروپا او ازادي راډیو د تاجکي برخې خبریالان په تاجکستان کې له کار کولو منع شوي، ځکه د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د هغوی د کار جواز نه دی منلی. په تاجکستان کې پارلماني انتخابات په 2000 میلادي کال کې کیږي. دا سجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
ما زمان پلان گذاری تا ختم عملیات متوجه همین می باشیم که تلفات ملکی بار
نبیه. د افغانستان د ملي دفاع وزیر دا هم وایي چې طالبان هڅه کوي چې خپل مړي په ملکی تلفاتو کې حساب کړي. اسدالله خالد بشپړې څرګندونې وړاندې په خپرونه کې. افغان ځواکونو پرون د تخار درقد ولسوالي ونیوله او تر د یو ورځ مخکې د بغلان د هنی غوري ولسوالي د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي.
افغان ځواکونو تجهیزات خصوصي دي، د لوجستیکي اکمالات په وخت سره رسیږي.
ایران او طالبان دا مسله په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوی او د دې خبرې مجلې په ورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د موږ د رخ کاروبار د تجارت هم د رخ ته رخ ته دلته مخلو چین نه مرو ګاج بخمل ورته اداره ولو مردانه تی کې راولو د کشنو ورته کشنو راولو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ټینګار کړی چې د ملکی خلکو مسؤلیت ته لومړی توپ ورکوي. اسدالله خالد په بروکسل کې وویل چې حکومت د ملکی خلکو مسؤلیت ته جدي پام کوي او وسروال طالبان تورن کړي چې هغه نړیوالو ادارو ته چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه څېړنې کوي ناسم معلومات ورکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي چې په افغانستان کې ملکی تلفات هغه وخت کمېدلی شي چې په دې هیواد کې روان تشدد پای ته ورسي. فرشته جلال زی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي وسوال طالبان خپل مړي د ملکي تلفاتو په ګڼه کې اچوي. د دې عمله د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړ شوی دی. اسدالله خالد دا خبرې پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کړې دي. هغه د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی دی. اسدالله خالد د ازادي راډیو د خبریال د پښتنې په جواب کې دا منلی چې په ځینې مواردو کې د ملکي تلفات پېښ شوي دي، خو ټینګار یې کړی چې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره ټول اصول په پام کې نیول کېږي.
ولی به ای به ایمان نیست که کفایت میکنه.
دی وای دا په دې معنی نه ده چې دا کارونه کافی دی. بیا یادونه کوم موږ تر عملیاتو مخکې او د عملیاتو تر پای دې ته متوجه یو چې ملکی خلک ونه وژل سي یا ژوبل نه سي. د اکتوبر په 12 په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو د بې ساري لوړېدو خبر ورکړ. یونما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې 3,314 ملکي افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یونما وویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکي تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یونما د بشري حقونو د برخې مشري فیونا فریزر اسوسیټډ پرس اژانس سره مرکه کې وویل چې د دې کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکی خلک وژل سوي او زخمیان سوي دي. د فیونا په وینا په دې کې 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملکی تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حملې او نورې چاودنې وي. یونا ما وویل چې دوهم لوی دلیل یې ځمکني عملیات او هوایی حملې وي. دیتا په اشاره په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر سکاټ میلر پرون په بلجیم کې خبري اعلان ته وویل چې د یوناما د رپورټ له ځینې برخو سره موافق نه دی، خو وایي منله چې پر ملکي تلفاتو سترګې نه شي پټېدلی. سکاټ میلر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ما اوس ما ځواکونو ته دقیق پوځي عملیات مهم دي. کله چې ملکي خلکو ته تاوان ورسېږي موږ یې په بیړه ثبتوو او رپورټ ورکوو. بل عمله یې معذرت غواړو او خپل مسؤلیت منو، خو دا زموږ نیت نه دی چې موږ ملکي خلک خوش کړو. سکاټ میلر وویل په رښتینې ډول په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د کمولو یوازنۍ لار دا ده چې تشدد پای ته ورسېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدمی چیاماموتو د اکتوبر په 18 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د رپورټ په اړه په یو بیان کې ورته خبره کړې وه. یاماموتو ویلي و چې د افغانستان جګړه د سولې د خبرو پر اهمیت ټینګار کوي، داسې خبرې چې پر اساس یې اور بند شي او د بحران د دایمي حل لپاره سیاسي جوړجاړی وشي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان حکومت د تخار د قد ولسوالي پرون له طالبانو ونیوله. تر دې یو ورځ مخکې د بغلان دهنې غوري ولسوالي نیولې وه. د کندوز له دشت ارچي ولسوالي هم طالبان پشه شوي دي. په غزنی کې په روسیو کې درې ولسوالي یو په بل پسې له طالبانو تصفیه شوي دي. افغان ځواکونه پیاوړي شوي که طالبان کمزوري شوي؟ دا پوښتنه مې د پوځي چارو له کارپوه کابل خان تدبیر څخه وکړه.
د یو خو موسمي بدلونونه دي، د افغان ځواکونو تجهیزات ښه شوي دي، د لوژستیکي اکمالات په وخت سره رسېږي، او د شمال په ولایتونو کې هلته د پیشرفت مسایل دا تقریبا د رقابت شکل نیولی ده. یو ولسوالي ګوري چې هغلته کلینیک شته، هغلته د نجونو مکتب شته، هغلته نور مسایل شته، او بله ولسوالي کله چې ګوري چې هغلته هېڅ نه شته، تنا طالب ده او خلک دي بندیانول دي او ډبول دي، نو دې نه بغیر څه نشته. په دې خاطر باندې دغه مسایل یو بل ته لاس ورکوي او دولت سره همکاري تر ډېره بریده پورې زیاتېږي.
تدبیر صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو له طالبانو نیولې دي، په دې ولسوالیو کې خلکو له افغان ځواکونو سره همکاري کړې ده، او یا دې ته زړه ښه کوي چې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي د عمراني کارونو له خاطره. لیکن د افغانستان په شمال کې خصوصا له اربکیو د خلکو د شکایتونو ډېر راپورونه ازادي راډیو لرل، آیا تغییر په هغه کې راغلی دی او که څرنګه؟
په هغه کې هم تغییر را روان ده. موږ دوامدار په افغانستان کې د افغانستان د نظامي سکتور اکثریت منورین یا هغه څوک چې په همدغه سکتور کې په شکل د اشغال لاسرسی لري، هغو د هغه استخدام په ضد باندې چې پخوا د طالب د دښمن تر عنوان لاندې که هغه مجرم و یا بل څوک و استخدامېده، د افغانستان نظامي سکتور ته یا د اربکي تر عنوان لاندې یا د پولیسو د عسکرو تر عنوان لاندې. اوس تاسو په جریان کې یاستئ چې د ملکي اردو یا د هغو اردو د هغو منصبینو نه چې هغه پخوا تقاعد شوي دي او یا ترخیص شوي دي، د هغو نه د اردو یو ځواک جوړېږي، بل د هغو اربکانو مخنیوی سوی ده. په شمال کې تر ډېره بریده پورې د خپل سری وسلوالو په ضد باندې ځینې اقدامات شوي دي، چې دغه اقدامات البته بسنده نه دي، نور هم باید دا ادامه پیدا کړي.
تدبیر صاحب، په تېرو کلونو کې چې افغان ځواکونو کومې سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي، خصوصا لرې پرتې سیمې او ولسوالۍ، بیا وروسته له یوې مودې بیرته طالبان هغو سیمو ته ورغلي دي، څرنګه آیا فکر نه کوي چې دا کومې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو په شمال شرق کې، په شمال کې او یا په مرکزي سیمو کې له طالبانو نیولې دي، په جنوبي سیمو کې، په وروستیو کې، دا به بیرته طالبان ونیسي؟
افغانستان کې چریکي جنګونه دي. د چریکي جنګ لپاره کله چې د شاه جبهه بنده شوه، کله چې دوی په دې پوه شوه چې زخمي نه سم رسولی، ماته لوژستیکي امکانات مساعد نه دي، زه خپل عسکر نه سم اکمالولی، نو دوی خپله کمزوري کېږي. مثلا د بدخشان د خوستک دره ده چې مستقیما د چترال لارې هلته یو لوی ظرفیت دی باندې پروت چې دوی اکمالوي، که همدغه درې لارې بندې شي او دغو درو باندې د افغانستان دولت عملیات وکړي او هغلته د پوستي پراس کې د هغه تګ و راتګ لارې کنټرول کړي، زه فکر نه کوم چې بېرته د دوی په دې باندې وتوانېږي. له بلې خوا د ښې حکومتولي که ښه ولسوال ورته ولاړ شي، ولسوالۍ ته ښه قاضي ورشي او هغه په یوازې د دې خلکو ویډیو وخوري، دی قانون حاکم کړي، دی د خلکو ته حکومتي خدمات وړاندې کړي، تاسې یقین ومنئ چې خلک به همکار کېږي او د افغانستان د دولت په خالب په دې ونه توانېږي چې دی بیا د افغانستان د نظام په وجود کې نفوذ وکړي. ګوري، د چریکي جګړه کوونکي تر ټولو هغه اساسي خبر دا ده چې دی د خلکو په امکاناتو باندې، د خلکو په کورو کې ځان ته پټنځای جوړوي، هغلته ځان لپاره ډوډۍ احیا کوي، په خلکو باندې یا د عشر په شکل باندې یا نور په شکل زکات په شکل باندې دغه مسایل لاسته راوړي. که دغه ټول د ښې حکومت لوی لارې قطع شي چې قطع کېدای شي، تاسو یقین ومنئ چې افغانستان دولت په خالب به بیا په دې ونه توانېږي چې دی د نوې ځمکې ونیسي او نوې انکشافات ولري.
تجبیر صاحب ډیر مننه کور ودان.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ایران او طالبان واړی کی دا مسله د وی بلی غیر سیاسي موضوع ترڅنګ پنړیوالو چاپی خبرونه کې چیرل شوه. دغه خبرونه ته اسمت څاروان کتنه کوي.
فارن پالیسی افیرس خبرونه د طالبانو او ایران او کابل او تهران اړیکو ته کتنه کړې ده. د دې نشې لیکنې سره سم ایران او افغانستان له یو بل سره کلتوري اشتراکات لري، خو د مشترکاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ایران سیاستونه د بحث وړ دي. نشې لیکي سره لدی چې په نویمه میلادي لسیزه کې ایران د طالبانو له رژیم سره سخت مخالفت درلود او حتی نږدې و چې له طالبانو سره جګړه وکړي. اوس تهران وایي چې له طالبانو سره اړیکې پالي. فارن افیرز لیکي له دې ټولو سره سره که ایران په افغانستان کې د ثبات غوښتون کوي او غواړي چې په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي، باید ځان له طالبانو لرې کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو ځینو عناصرو د افغانستان او ایران له شیعهګانو سره خپل دښمني څرګنده کړې، خو یو شمېر نور یې غواړي له ایران سره پراخې اړیکې ولري. د ایران ډیپلوماټانو د طالبانو مشرانو ته هغه دلایل وړاندې کړي چې پر اساس یې پر دوی باور لري. همدې موضوع ته په اشاره فارن افیرز دی کې تهران په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو د اهمیت یادونه کوي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سش کال په جنوري کې ویلي و چې طالبان باید د افغانستان پر راتلونکي سیاسي جوړښت کې مهم رول ولري. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا له سیاسي مسئلو لري له جامو سره د افغانانو پر لیوالتیا لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې چې له کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېله ده، ښځې غواړي په خپل ذوق کالي واغوندي. ګارډین د جامو د ډیزاین د یوې سټوډیو د بنسټګری راهیبې رحیمی یادونه کړې چې د جامو پر تولید سربیره یو شمېر ښځو ته د کار فرصت برابر کړی دی. اغلی رحیمی د جامو ډیزاینر او د لمن په نوم د کالو ګنډلو د شرکت خاوند ده. د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې افغانان د جامو په اغوستلو کې شذوق لري او د جامو د اغوستلو په طریقه او د رنگونو په تناسب کې خلاقیت لري. د اغلی رحیمی او د هغې د همکارانو د کالو ډیزاینونه د سش کال په جون میاشت کې د ایتالیا د میلان ښار په یوه نندارتون کې وړاندې شول.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ناروغي او د انارو پر حاصلاتو ناوړه اغیز کړی دی. بلخو د کندهار د کرنې ریاست وایي سش کال په دغه ولایت کې په مجموع کې د انارو حاصلات 40% زیات شوي دي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره یو تفصیلي راپور لري.
د انارو د باغ په یو خوا کې یو ډله کارګر د انارو په شکولو او ټولولو بوخت دي. د باغ په منځ کې بل ډله کارګر ناست دي او انار په کریټونو کې بستهبندي کوي. د انارو دغه باغ د 55 کلن جانان ماما دی. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې د پیدا سوو ناروغیو شپېته د انارو د مچا او د سور میاشتې د یخ لامله د انارو کیفیت سش کال ډیر خراب دی. هغه خپل باغ د مثال په توګه یادوي. اوای تیر کال یې په 300,000 افغانیو اجاره ورکړی وو، خو سش کال یې په 300,000 افغانۍ ورکړ.
سش کال دغه ستونزې لري چې شوته لري، وروس لري او یو مخ مانا ګرده داسې چې میده دې پرچل دي د خاصه شوتې په خاطر خالی شوتا کله ده. مثال دلته بازار نه درې شو موږ بازار ته ورو. هغه چې راپورته کې هغه پغه د سی بای غوالي چې هغه ګرځري د باغ په سیم نه جوړ په موږ باندې معنا د کارګر وو مزدوران په ارم سوداګر باندې 200 300 300 کاسه شپته کاسه بیا کاسه په ار سړي باندې کارګر پسې دي مزدوري غوالي خاري غوالي. اوس موږ انا ټول دا ستونزې لري. ګوره دا انا دې دا شوتې دی. ګوره دا اوس چې موږ بازار ته ورو اس مارکیټ نه لري، یعنی پر سرم نه خرڅیږي.
دا یوازې جانان ماما نه دی چې لدی ستونزې سره مخ دی، بلکې د ارغنداب ولسوالۍ ټول باغلرونکو لدی ستونزې کړيږي. یو بل باغلرونکو عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل چې په باغونو کې د امراض ترڅنګ د پاکستان هیواد لخوا پر انارو لوړ ټیکس په ستونزو کې اچولي. دی وایي په باغونو کې د پیدا سوو ناروغیو او د پاکستان لخوا پر حاصلاتو د لوړ ټیکس له امله پیداوار د مارکیټ سیالي نشي کولی.
اول سر یې خونی کاوه انارو شوتا وکړله په کول په وخت کې. هغه اول ګولې ټوله شوکې په ورجاوه. دوم گل چې وکی د دوم گل سپانار نو هغه اول گل نشته هغه خو بچیږي د دوم گل بیا هغه هیڅ نه بچیږي کاره دریم گل دوم گل انار دې ونیوله هغه د خدای پاک د طرفه سر د مچ پرالی د مچ دي دغه ګوره ګرده مچ ولي دغه انار دغه ګرده د مچ دي دا ورځ ده پسې شوتله دغه خړ خړ چې دا بیا د شوکې تاثیر دی نو هغه چوي و شوتا وکړه مچ یې وکړي درې مرحلې هغه دي یوه مرحله دا ده چې پاکستان ټیکس پر بالابوت کړي پخوا به اتیا ونیوي وې اوس 1500 کلداري پرې وکړې باندې دی ټیکس باندې نو هغه خلک څوک ته نه زړه کولای شي نیره نیولای شي نه وریې په دورو کې څوک پتېږي پخوا پروش کال په دغه شپو کې د خدای تعالی یوه دانه په ګر ارغنداو کې زموږ په کلي کې نه و پاته سږ کال یوه دانه ولاکه خرڅه شوې ده یوه دانه ډېره ده کلر نه چا ویل چې د پلاني باغ خرڅ
بلخوا د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای د ارغنداب ولسوالۍ د باغونو د امراض سره سره په دې ولایت کې سشکال د انارو حاصلات د نورو کلونو په پرتله شلسله نه زیاتی د دې ولایت د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل د انارو زیات حاصل د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې ترلاسه شوی چې په دې توګه به دوی د سشکال تر پایه 1,18,000 میټریک ټن انار تر سیمه ییزو مارکیټونو پورې ورسوي د کرن رئیس زیاتوي چې وار له مخې د ارغنداب ولسوالۍ د انارو په باغونو کې د پیداسو او آفتونو د مخنیوي لپاره د شپېتې کڅوړې د انارو د مچ زد دوا او د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي خو هغه د ټولو باغ لرونکو لپاره بسنه نه کوي
د انارو مچ او د انارو چودنه او شفته دا غدرې اومده امراض دي یا فات دي چې په انارو کې ډیر وخت کیږي او زما اکثره بزګر چې دي دینه شکایت کوي د دغه لپاره بیا ډیر مو چې هغه سخترین دي او مشکل جوړوي زمنګ بزګر ته انارو ته هغه د انارو د تاج مچ دي موږ د هغه لپاره یو کمپاین لرو تقریبا ما په 1,50,000 نه زیاتې کاربني خلتی توزیع کړي بزګرانو ته همدارنګه بعضی تلکونه پیرامونی توزیع کړي دي اما گاهیم متور کړي ده خو زه دا وایم چې دا کفایت نه کوي او دا د ټولو بزګرو لپاره موږ رسیدګیم نشو کولای
کنداری انار چې ځانګړي نړیوال شهرت لري په دې ورستوي کې بنډوال د مارکیټ د پیدا کولو په برخه کې د ستونزو ترڅنګ د سړو خونو د نشټوالي څخه شکایت کوي
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې له ترکیې غوښتي چې په سوریه کې د بشري حقونو خوندیتوب او د جنګي جرمونو ادعاو ته پاملرنه وکړي تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه د داعش د ځپلو د کمپاین لپاره یو موټی دي مارک اسپر پرون وویل چې امریکا به په سوریه کې محدود حضور ولري او هدف به یې دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو د تصفیه ځایونو ته لار پیدا نه کړي هغه وویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالي سرچینو پر بندولو وي د امریکا دفاع وزیر وویل چې د امریکا محدود حضور به پیاوړی کړي هغه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خبري غونډه کې په دې اړه د نورو جزئیاتو لورکولو ډډه وکړه مارک اسپر ټینګار وکړ چې په سوریه کې هدف د پخوا په څیر د داعش د ائتلاف ځپل دی د امریکا دفاع وزیر وویل چې د تیرو د تصفیه ځایونو د کمولو هدف دا دی چې د داعش وسلوال د وګړو د جلب جذب او د وسلو د اخیستلو لپاره مالی سرچینې ترلاسه نه کړي ځکه په غیر صورت کې به د داعش ماتول ګران کار وي مارک اسپر په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د آزادي سوریه ځواکونو سره هم د تماس خبره وکړه
We are in close contact with the SDF on the ground. The SDF is the shortest that within the area under their control. All ISIS prisoners are being secured. That's good news.
دا وای مجله خو سره اړیکې لرو خو مشته دا تر کړی چې د هغوی پاتر وختونه لاندې سیمو کې د داعش ټول زندانیان امن دي او دا ښه خبر دی. ما د ترکیه دفاع وزیر سره هم خبرې وکړې او هغه هم دا تر کړی چې د هغوی په سیمو کې هم د داعش زندانونه تر کنټرول لاندې دي. خو یو شمېر نور داعشیان هم راټول کړي چې دا ښه خبر دی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې ورسته خبري اعلان ته د معلومات ورکړل مارک اسپر پر ترکیه ژغ وکړ چې لا کړي ژمنې سره سم د سوریه په شمال کې بشري وضعیت ته پام وکړي مسبي او توکمیل ژکوې ته امنیت ورکړي او د جنگي جرمونو ادعاوي وڅېړي د ترکیه حکومت د اکتوبر په 9 د سوریه په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د ترکیه عملیات د توجه وړ نه دي امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي
لند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو ترون غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناټو غړي هیوادو تر 2014 میلادي کال د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړ. د روسي چین د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان اساسو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینی لار خبرې اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ دي بیا د سولې خبرې شروع شي. د افغانستان ولسمشر وویل دا چې د طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دی. د عراق د بشري حقوقو یو څارونکي خبر ورکړ چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې 40 تنه وژل شوي دي. ازادي راډیو په منځني سپد 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نل بولو خو ست شون رنگونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
مانو مایت الله سنجه د کرباغ ولسوالي اوسیدونکو
کراسو د تاسو د کاروبار پاکله درته وایي چې په څه مصروف یاست؟
د منګ د رخ کاروبار د تجارت هم د رخ ته
لکوم جن رخ راوړي
رخ ته دلته مخلو چین نه مرو
معمولا سره کوم رخ تاسو راوړي
منګ د غاج بخمل ورته اداره وړو مردانه تی کې راوړو د کشونو ورته کشونو راوړو نیمدلته خلوص پاکستان کې خلوص چین کې خلو بس
دغه مردانه ټوټي زیات بازار لري ډیر خرچيږي کدي خزوله پاره چي دي
د خزو ډیر خرچيږي مردانه کم خرچيږي
قیمته کوم ده
قیمته د خزو د خزو میاش کې دو جوړه کې ونارینا په کال کې و جوړه دي
الاتي سره څه فکر کوي ولی میرمن زیات کالي اخلي
الاتي دا د میرمن دو دستور کې په ودونو کې کوزدو کې کنار اره کوزده کې ار واده کې نوې نه جوړي کوي او نارینه سیدی او ردونه بیا هغه سره لری خودونه خاصه لکنه لرسونه زنانه سره لکه لري
ګوره د سیبنه ایزنې نارینه دي تل میرمنو نه زیات کالی کوي
هغه ست خو ډیر کم تعداد باندې دي
سره کم نارینه غوته وای ډیر با سلیقه او ډیر پر مصرفه
اقتصادي ډیر خي او میاش کې هفته کې په خپل ځان تم کې مرګورند ولان تم کې
لملګرو دی دا ونه وکړه آیا کوم واحد له ځان سره خپل ملګرو تم کالی کړي
وسو پیرم د سیوی دي
څو جوړه سره کام
سو یو جوړ میزان ته خسي دوا جوړه درې جوړه مرګرو ته خسي
بیا ملګری څنګه دی آیا غوډو یم بیرته دغه حق ادا کوي بیرته تاته کوم څه اخلي
مرګری بیا د سکیا او سیو پرما ورته واخستل بیا غوی ما ته اخلي او رم
بل په د دوستۍ او مرګری کې هغه د زنانه او منځ کې د نارینه او کې ځینی ډیر کنجوسې مصرف نه کوي د نور خوري خپل نه کوي په دې اکل څوي
د سه مرګری مسته ستانه سلو خوري او بیا ته پتا باندې لسم نه خوري د سه مرګری سسل د نوخره زرم در باندې خوري مرګری مرګری پر پرکتہ
سره کوم ملګری کې ډیر مصرف پسړي کوي او کوم
خود سړي سره ډوري په کار د سيته جوګي سړي یا سړي سره مرګرته
یعنی سيالي
سيالي او سيال سره مرګرته په کار
او سره برابرۍ
برابرۍ نو سره مرګرته مزه کوي
ډیر زیات معنا نه خیر وسې
خیر وسې تاسو خیر وسې
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
حمیدت نصری لزابل پر استولې سمس کې لیکي د ملکی تلفاتو په برخه کې د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر اسد الله خالد خبري تاییدوم ځکه چې طالبان د افغان ځواکونو پر ضد تبلیغ کوي فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو بلی کې د افغانانو له ملي یووالي پرته سوله نشه راتلی خپلواک ساپای د لغمان د علیشنګ څخه لیکي د روسیې او چین خبري تر هغو ګټه نه کوي چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته مخامخ کښېنني سوله امانځي له کونړه پر استولې سمس کې لیکي په دفاع وزارت کې ډیر ښه اصلاحات راغلي دي حمیده نظری د زابل مرکز کلات څخه لیکي طالبان و اختراع شوې ډله ده سمیع الله حلمی تندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالیو لیکلي دي چې د پکتیا په څمکنیو کې د انټرنیټ جی درې خدمات فعال شول عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د وینو د بهیدو مخه ونیول شي او فضل محمد له کندهار لیکي برق نسته له ولسمشر غواړو چې د کندهار د برق غم وخوري دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دومره و. په بل خبری مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی او البته دا ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوسه پورې دوام کوي. احمدی صاحب شرف لرئ.
تشکر از شما شهبر صاحب.